3. द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
دا وایس اف امریکا ډیوري ټیو خبری خبرونه ده نن د زیارت ورځ کال 2020 د اگست 28 نیټه ده او د دې خبرونه وړاندې کوم کې زما محمد جلیل تاسو ته لوتا هرکلی وایم او اول تاسو په امر راغړم د اوس وخت تازه خبرونو سرټکو ته د پاکستان ستر عدالت لخوا د دویم واده لپاره د رومبي خزي او سالسي کونسل اجازه نامې لازمی ګرځول او پریکړې ته په جواب کې د اسلامي نظریاتي کونسل مشر دغه پریکړه سم بللې خو زیاتوي دغه قانون د شریعت سره سمون نه لري. د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا مشر ډاکټر عبدالله عبدالله نن په کابل کې ویلي چې د افغانستان سولې پاړه پینل افغاني مذاکرات به په راتلونکي ستمبر میاشت کې شروع شي. په چین کې د یو غیر مسلمانانو سره د چین د حکومت چلن باندې د امریکا د لس مشرې ټاکنو دواړو امیدوارانو جو بایدن او صدر ډونالډ ټرمپ د خپل کمپاین په مهال د یو غیر مسلمانانو سره د چین حکومت چلن غندل دي. سټکی تاسو اوریدل او اوس وړاندې کوم خبرونه د تفصیل سره. د پاکستان سپریم کورټ لخوا د دویم واده لپاره د رومبي خزي او سالسي کونسل اجازه لازم ګرځول او پریکړه عکس العمل کې د اسلامي نظریاتي کونسل مشر قبلایاز دغه پریکړه پاکستان کې د کورنی قانون کال 1978 سره سم بللې خدای هم منلي د دویم واده په معاملې یاد قانون د اسلامي شریعت سره سمون نه لري قانون په حال یاکد بنوري عدالتي پریکړه د زنانو په ضد بللې او وایي د سره به کيو خزغواړي هم نو د خپل خاوند بل واده نه رستو د هغه سره نشي پاتې کېدلې خود زنانو د حقونو یو فعال ډاکټر فردانه باری بیا وایي زیاتره زنانه په دماشي او نور مجبورو لعمل د خاون بل واده نه رست هم د هغه سروسی خو د دې دا مطلب نه دی چې خاون ته د رومبي خزي د اجازه بغیر بل واده حق ورکړي د بشري حقوقو نړیوال ادارې امنيستي انټرنیشنل یو ځل بیا په پاکستان کې د بيدرک شوی مدني فعال ادریس خټک اندنه کړي او غوښتنه کړي چې ادریس خټک د عدالت ته وړاندې کړل شي او د انصاف تقاضې دي پوره کړي شي ادریس خټک تیر کال په 13 نومبر هغه مهال چت کړی شو چې د سره د ډرایور د اسلام آباد نه واپس خپل کلی شیدو ته روان وو ادریس خټک نږدې ملګری قیصر خان وای نو په خبر های کورټ کې د ادریس د تریتم کولو مقدمه ولي کله وای سورې د نه پکې شوې دي او عدالت حکومت ته ویلي چې د ادریس پوره ریکارډ دی عدالت ته وړاندې کړی شي وای اوس په بل اوریدنه ستمبر کې وی د ادریس سیاسي ملګری د نېشنل پارټي پښتونخوا صدر مختار باچا وای اول خو مونږ ته هیڅ معلومات نه وو چې ادریس چا او په کم تھوڑنی ولدي خو بیا استخبارات ومنله چې ادریس دوی سره دی او د 1923 افیشل سیکریټ اکټ لاندې نیول دي خو مختار باچا غوښتنه کوي چې عدالت ته وړاندې کړی شي په پاکستان کې کوم هم د بيدرک کسانو کرش میره لانه د معلومه خود لا درک تنانو لپاره جوړ کمیشن وای پتیرو انه کالو کې ورته د شپګنیم نظر نه زیات ورک تنان ریپورت شوی دی خو ځنی غیر دولتي ادارې او د بيدرک کسانو لپاره غک پورته کون کې ادارې بیا د کشمیره سیوا کوي د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا مشر ډاکټر عبدالله عبدالله نن په کابل کې ویلي چې د افغانستان سولې پاړه بین الافغاني مذاکرات به په راتلونکي ستمبر میاشت کې شروع شي هغلی عبدالله زیاته کړې په افغانستان کې د دوه لسیزو نه زیات وخت راسي جګړه ختمولو په لړ کې دا یو مهم سیاسي عمل دی د امریکا صدر ډونالد ټرمپ ټیم هڅه کولې چې افغان حکومت او طالبان د خپل منځي اختلافات حل کړي او مذاکرات دې شروع کړي د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خاغلی شاه محمود قریشی هم ویلي چې د افغانستان ستونزې دایمي حواري په سیاسي خبرو اترو کې پروت دي او پاکستان هڅه کوي چې بین الافغاني خبرې باید زر پوړاندې لاړ شي نوموړي ویلي افغانستان کې امن د طاقت د لارې نشي راتلی او د دایمي امن او ثبات یوازینی لار سیاسي خبرې تر دي چې پاکستان په وخت سره ټینګار کړی دی شاه محمود قریشی زیاته کړي چې کله د طاقت د لارې افغانستان کې امن ټینګې دي شونو یو سلویخ کالا ډیر وګدموده ده پکا ده چې اوس افغانستان کې امن ټینګ شي وي هغه ویلي د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په دې نظر دی چې د افغان شخړې د حل یوازینی لار سیاسي ده او امریکا روس او چین او د سیمې نور هیوادونو هم د هغه د دې نظر ملاتړ کوي په چین کې د یو غیر مسلمانانو سره د چین د حکومت چلن باندې د امریکا د ولسمشر ټاکنو ادوانو امیدوارانو جو بایدن او صدر ډونالد ټرمپ د خپل کمپاین په مهال د یوغر مسلمانانو سره د چین حکومت چلن غندلې دي. چین د ولسمشر ټاکنو د دغو ادوانو امیدوارانو تازه سرګندونو ته څه جواب نه دی ویلي، خو تر دې وړاندې دا تورونه رد کړي وو چې یوغر مسلمانانو سره ناوړه چلن کوي. په امریکا کې د ریپابلیکن ګوند کنونشن په دریم ورځ مرستیال صدر مایک پینس د بالټیمور مک هنری فورد څخه د خپل ګوند لخوا نومول په رسمي ډول قبول کړل او د امریکا د اقتصاد ښه کولو او د امریکا د قانون پلي کولو په لړ کې د ولسمشر ټرمپ دفاع وکړه. هغه د ایرانی جنرال قاسم سلیمانی وجنه هم د صدر ټرمپ د حکومت بریا وبلله. ښاغلی پینس په ویسکانسن کې د روان تاوتریخوالي په هکله خبرې وکړې او د قانون د ملي کولو او د خپلو پولیسو دفاع وکړه. خغلی پنس ویل د دغه ادارې د لومړي ورسخه مونږ دوانه د قانون عملی کول او د خپل تور پوسټ امریکایانو او نورو لګکې او ساتنه کړي. خغلی پنس د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایدن باندې سخت نیوکه وکړي او وی ویل چې ډیموکراټانو په خپل کنونشن کې تیرونه په خپل ایجنډا هیڅ خبره نه دی کړې. ولسمشر ډونالد ټرمپ او لومړي میرمن میلانیا ټرمپ هم د مرستیال صدر مایک پنس د وینا په اخر کې را څرګند شول. د مرستیال صدر مایک پینس میرمنې کیرن پینس تر ټولو کومه سیاسي وینا وکړه په خپل خبرو کې د امریکای ریټایرډ نظامیانو یا ویټرنز او د هغوی د میرمنو سره د کار کولو په اړه ویل، زه په دې ویاړ یم چې په دې لوی هیواد کې د ډیرو اتلانو سره لیدلی او ډیر وخت د غتلان د نظامی ژوند څخه بیرته یو عام ژوند ته د راتلو مبارزه کوي. د سپینې ماڼۍ مشاورې یا کونسلر کیلی ان کانوی او د وایټ هاوس مطبوعاتي سیکرټری کیلی مک انی د غونډې ته خپلې وینا په وخت د ولسمشر ټرمپ کلک ملاتړ وکړو.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د پاکستان سپریم کورټ لخوا د یو تن دویم واده لپاره د لومبنۍ خزي او ثالثي کونسل اجازه لازمه ګرځولو فیصله ته عکس العمل کې د اسلامي نظریاتي کونسل مشر قبله ایاز دغه فیصله پاکستان کې د خانداني قانون کال 1961 سره سم بللی ده، خو ورسره دا هم منلی دي چې بل واده په معاملې کې یاد قانون د اسلامي شریعت سره سمون لري. قانون پوها لیاقت ابنوري عدالتي فیصله د زنانو پر ضد بلی او وايي د سره به کوي وخزه غواړي هم نو د خپل خاوند بل واده نورستو د هغه سره نشي پاتې کېدلی. خو د خزو د حقونو فعال ډاکټر فرزانه اباری دا دریز نه مني. فرزانه باری وايي زیاتره خزي به د ماشي او نورو مجبورو لامل د خاوند د بل واده نورستو هم د هغه سره اوسېدي. خو د دې دا مطلب نه دی چې خاوند ته د ړومبني خزي د اجازه نه بغیر بل واده حق ورکړي شي. پیر ولایت شاپه تفصیلی رپورٹ راکئی.
وطل قانون پوہ د بشری حقوق کارمن لیاقت بنوری ایڈوکیٹ د اعلی عدالت په دغه فیصله تحفظات لري او دا د زنانو لپاره زیانی بلی. اغه د ریس پلوی بل واده کول یو مذهبي معاملې ده او غره بداوی چې عدالتونه دا معاملې اسلامي نظریاتي کونسل باندې پریک دی. دغه
کوم ټول غټ نقصان دا اغه د خزره ولې دی یو سره بل واده کوي هغه کاروړی چې خپل خزا هم اوسه تام سره بل واده وکم نو ته هغه ته دا منډیټری کول چې ته خزا پرېږه نو دا دی اکچولی د انټی وومن لیجیسلیشن دا چې ته په پلان خزا پرېږه او بل وکې پس لاندې چې اکبرم ورکې سزیاتا مګه ته ارګان څو ارګان نو بیا غن تاسو هغه ستانو لپاره خو هغه یو ځان ته لایبیلیټی دا کنه.
د پاکستان کورنی آئلی قانون کا 1961 د لارې ډومبه خزه او مصالحتي کونسل د اجازه نه بغیر دویم واده د سزا وړ جرم ګرځول شوې دي. پاکستان کې د قانون سازه اسلامي بڑے سره سم جوړولو په اړه دستوري ادارې اسلامي نظریاتي کونسل مشر ډاکټر قبله ایاز وای سپریم کورټ خپل فیصله د یاد قانون د لارې جاری کړی دا. خو قبله ایاز دا هم منی چې د دویم واده په معامله مسلم فیملی لا آرډیننس یا د پاکستان کورنۍ قانون د اسلامي شریعت سره سمون نه خوري.
دا مشروط دی د عدالت لپاره چې یو انسان دا استعداد لري چې عدل کول شي یا بدون زیات واده هم کول نو په دې کې اجازه ضرورت نشته. نو دا هغه چې دا زمونږ د پاکستانی قوانینو
خود زنانو د حقونو فعال ډاکټر فرزانه باری د سپریم کورټ د فیصله هرکلی کوي او هغه دا پریکړه د زنانو په حق کې بلی.
لیکن یہ رائٹ آپ مجبوری متفق کر سکتے ہیں، یہ رائٹ عورت کے پاس ہی رہنا چاہیے۔
فرزانہ باری دے دریش سر اتفاق نہ لری چھ گنی دغه قانون باندې عمل کور سر بڑون بے خزک ام غاڑی نو خپل خاون دویم وعده نه پس به اغه سر نشو سیدلی۔ ڈاکٹر فرزانہ باری وای ډیر زنانه د خپل معاشی او نور مجبورو ل عمل د خپل خاون دویم وعده کول باوجود دغه سر په اوسیدو مجبور وی۔ خود دې مطلب دا نه چې یو سړی د خپل ډمبه خزې د اجازت نه بغیر د دویم وعده حق ورکړي شي۔ د سپریم کورٹ دا فیصله په یودا سے وخت مخه تراغلی چې پاکستان کے وکیلان او غیر دولتی ادارے پکڑ دے واد کے دا عدالت دلارے دا خلا کے سنو کے دا زیادوالی پخلے کوی۔ پیر ولایت شاہ، وائس آف امریکہ، ڈیوا، اسلام آباد۔
د وایس اف امریکا ډیبا خبری خبرونه ده. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د افغانستان د ملي روغې جوړې د عالی شورا د مشر ډاکټر عبدالله سره په ټلیفون باندې خبری کړې دي او پاکستان ته د سفر بلنه ولا ورکړې ده چې ډاکټر عبدالله هم دغه بلنه منلې ده. په دې موضوع باندې تفصیلي رپورت نگین شانه اورو.
ډاکټر عبدالله په خپل ټویټر پاڼه لیکلی، زه د پاکستان قدردانی کوم چې د سولې د پروسې ملاتړ کوي. موږ د تشدد د کمیدو، د بین الافغاني مذاکراتو د پیلولو او د یو با عزته او دوامدار سولې په لارې تک د پاره د کامیاب فرصت ټینګار وکړ. ما د وزیر اعظم د بلنې نه مننه وکړه او په نږدې آینده کې به پاکستان ته سفر وکړم. د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان په ټویټر باندې هم یو بیان خپور شوی او پکې ویل شوی چې وزیر اعظم عمران خان د افغانستان د سولې په عمل کې د پاکستان مثبت کردار یادولو سره ټینګار کړي چې افغان مشرانو ته پکار ده چې د دغه تاریخي فرصت نه کار واخلي او د افغانستان د سولې او استحکام لپاره یو سیاسي حل لارې ته ورسیږي. د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی په اسلام آباد کې د طالبانو له جګپوړي هیئت سره للیدنې وروسته ویلي چې د بین الافغاني مذاکراتو پیلېدو ته خوشبینه دي. د پاکستان د خارجه وزارت د یو بیان تر مخه قریشی هم دا راز په طالبانو غږ کړی چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د قطر لوازنامه دی پوری عملی کړي او د بین الافغاني مذاکراتو لپاره دی لاره هواره کړي. په همدې حال کې په قطر کې د طالبانو د دفتر ویان سوهیل شاهین په خپل ټویټر باندې لیکلي چې د طالبانو یو جګپوړي استازي د افغانستان لپاره د جرمني له خاص استازي سره کتلې دي. سوهیل شاهین زیاته کړې ده چې په دې کتنه کې د یورپي تعلقاتو په برخه کې د طالبانو مشر عبدالحق وسیق او د افغان لپاره د جرمني خاص استازي مارک سپوتزل توانو د افغانستان پر روانه وضعیت، د بندیانو په خلاصون او د بین الافغاني مذاکراتو د پیل په حق له خبري کړې دي. بل اړخ ته د افغانستان لپاره د چین خاص استازي د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر حنیف اتمر سره ټلیفوني خبري کړې دي او هغه ته دا باور ورکړې چې چین د افغانستان د سولې د عمل ملاتړ کوي. د چین خاص استازي هم دا شان په افغانستان کې د دزبندي غوښتنه کړې ده، په داسې حال کې چې د افغانستان د سولې لپاره هڅې روانې دي. په افغانستان کې تشدد هم زیات شوی دی. د افغانستان د بشري حقوقو کمیشن ویلي چې د 2000 کال په اولو شپږو میاشتو کې شاوخوا 3000 عام خلک په افغانستان کې وژل شوی دي. سیلنکار وايي د پاکستان په بلنه اسلام آباد ته د افغان طالبانو د پلاوي سفر او د پاکستان چارواکو سره خبري اترې مهمتیا لري، خو دغه مثبتي ګټي په هغه صورت کې سرګندې دي شي چې د بین الافغاني مذاکراتو په شکل کې کومې نتیجې هم ولیدې شي.
پاکستان د خارجه چارو وزیر خغلی شاه محمود قریشی ویلی چې د افغانستان ستونزې دایمي هواری په سیاسي خبرو اترو کې پروت دی او پاکستان هڅه کوي چې بین الافغاني خبرې زر تر زره وړاندې لاړې شي. په خپل یو بیان کې خغلی قریشی اسلام آباد کې د طالب مشرانو سره د هغه لیدنه ډیره ګټوره بللې ده او ویلې دي چې په دغه لیدنه کې د قطر د سولې په تړون کې د شوو ژمنو د عملي کېدو په هکله خبرې اترې شوې دي. دا چې پاکستان ولې د افغانستان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ بین الافغاني خبرو اترو ته هلمند او خوشبینه ده، په دې موضوع باندې سرنکاران سوای د دیو خبريال رحمان بنيري په تفصيلي ريپورت تیار کړي.
د افغانستان د طالبانو د پاکستان د سفر نورستو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هغلی شاه محمود قریشی دا بیان چې د افغان ستونزې دایمي هواره په سیاسي خبرو اترو کې پروت دی او پاکستان هڅه کوي چې بین الافغاني خبرې باید زر پوړاندې لاړ شي. په دې اړه د سرنکارانو خیال دی د پاکستان د دې خوشبینۍ په شا علتونه شته دي. د شلونکو په خیال دا سرکاري ټول افغان فریقین خبرو اترو ته سلا شوی دي. شاه محمود قریشی د طالبانو د سفر وروسته ویلی وو اسلام آباد کې د طالب مشرانو سره د هغه لیدنه ډیره ګټوره وه او دغه لیدنه کې د قطر د سولې په تړون کې د شوو ژمنو د عملي کېدو په اړه خبرې اترې شوې دي. په دې اقلیت مو په اسلام آباد کې د سلنکار ترخان نه تپوس کو چې د شاه محمود قریشی د خوشبینۍ په شا تاسو سیلتونه وینئ. نو هغه ویل د هغه په خیال د وزیر اعظم عمران خان د عبدالله عبدالله سره د خبرو مطلب دا دی چې ګنې ټول اړخونه د من افغاني مذاکراتو لپاره په یو وخت خوله شي بي.
نو څه خو به وي او بیا ګوره د دې د شاه محمود قریشی د غونډې وروسته د پاکستان د وزیر اعظم بیا د افغانستان چې کومل تاغه نوې شورا جوړ شوې ده د صلح لپاره د غیدا مشر ډاکټر عبدالله سره چې خبرې کړي دي دا د ما خیال یو بل سره تړاو لري او عمران خان چې عبدالله سره خبره کړې ده نو ضرور به سناس پاکستان احساس کوي چې خبرو کې دوی لکه مطلب شته سناس شته.
بلې خواته په پیښور کې میشت سلنکار مشتاق سبزی وای د عبدالله عبدالله تا د پاکستان بلنه او د هغه د پاکستان په اخلا په خبرو کې بدلون دا یو نوی او بدلون طرف ته ګام نه دی. هغه وای
اوس پاکستان عبدالله عبدالله پاکستان ته ربل دی دا به مقر ډیولپمنٹ ویک عبدالله عبدالله پاکستان ته راځي ځکه چې اوس په وړ د غیر پاکستان مارک کې شکم رویه او کم دغه ټونو بالکل ډیفرنٹ وو خو زه ګورم یو سو وختونه چې کله پاکستان دی کې ډیر کوشنه شروع کړی دی افغان طالبان ته وایي چې تاسو خامخا انټر افغان ډایلا کې څه ولې افغان حکومت سره کینې نو دا یو څو ورځې شوې چې د افغان حکومت ته چارواکو د غیر مشرانو په لینګویج کې دای په خبرو کې ډیر غټ بدلون راغلی دی. دا غي اوس ډیر مثبت ریاکشن دی پاکستان طرف ته. نو که پرس کې عبدالله عبدالله پاکستان ته راځي نو دې مطلب دا دی چې دا سيزونه یو خطر تر روان دي.
ځینې سلنکاران وایي د پاکستان په بلنه اسلام آباد ته د افغان طالبانو د پلاوي سفر او وس عبدالله عبدالله ته د پاکستان د سفر بلنه او د پاکستانی چارواکو سره خبرې اترې مهمې دي. خو دغه مثبت ګټې په هغه صورت کې څرګندېدای شي چې د بین الافغاني مذاکراتو په شکل کې کومې نتیجې مخې ته راشي. ځینې نړیوالې رسنۍ فکر کوي د بین الافغاني مذاکراتو شروع کېدل ډېر ژر ممکن دي.
افغانستان په 14 ولایتونو کې سیلابونو یو نیم سل نه زیات تنه مړ کړی دي او 200 نور زخمیان کړی دي. د 13 دوه ورځو راهسه د افغانستان په زینو ولایتونو کې ډیر زیات بارانونه شوې دي چې لامل خلکو ته د ځاني انزیانونو سره سره مالی زیانونه هم اړول شوې دي. افغان حکومتي ادارې وایي چې سیلاب ځپلو سیمو ته د خلکو امداد د پاره ټیمونه رسیدلې دي. د افغانستان صدر محمد اشرف غنی هم ټولو سرکاري ادارو ته لارښوونه کړې ده چې په بیړني توګه دي په پروان کې د سیلاب لامل زخمیانو او په دې کې د مړ شوی تنانو کورونو ته ځان ورسي. په دې موضوع باندې تفصيلي ریپورت د دیو خبريال حکمل روان راکړي.
د 13 دوه ورځو راهیسې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې سخت بورښتونه شوي چې لامل خلکو ته د ځاني تلفات ترڅنګ مالی زیانونه هم اړولې دي. په افغانستان کې پیکو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت وایي دا سیلابونه ورښتونه تر ډیره په کابل، لوګر، کپیسا، میدان وردګو، پنشیر، ننګرهار، پروان، پکتیا، پکتیکا، نورستان، خوست، ننګرهار او لغمان ولایتونو کې شوي دي. تیبی پیکو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزارت مرستیال محمد قاسم حیدری نن پنځشنبه په کابل کې یوې خبری کانفرنس پر مهال وویل دای وای په 14 ولایتونو کې د پرلپسې سیلابونو له امله تلفات اوفتي چې په نتیجه کې 155 تنه مړه شوي دي او تر 200 زیات کسان ټپیان شوي دي. همدارز 155 جریبه زراعتي ځمکه هم له منځه تللې. سل بابستو ګنزي او کورونا 4515 دوکانونه له منځه تللې دي. خاغلی حیدری ویل چې سیلاب ځپلو سیمو ته د مرستې لپاره پلاوی او همدارس ټیمونه رسیدلی ترڅو د خلکو سره همکاري وکړي. د پروان ولایت اوسیدونکو چې د هیواد په کچه په کې سیلابونو زیات تلفات په کې اړولې دي د افغانستان ولسمشر اشرف غنی سره د ویډیوي کانفرنس لاله لیدلې دي. ولسمشر په هیواد کې د ورستیو راوتلو سیلابونو له ځپل شوی کورنۍ سره د بیړنۍ مرستو ژمنه کړې. د نوموړي پرون ناوخته د ویډیوي کانفرنس لاله د پروان ولایت لزئی چارواکو او قومي مشرانو سره خبري کړي دي ورته ډاډ ورکړي چې ژر تر ژره به حکومت له دوی سره ټولي اړینې مرستې تر سره کړي.
فورن
کانال بررسی کنن. سبب په بیړه توګه ټپیانو د شهیدانو کورنۍ او کانالونو ته رسیدګي وکړو. د مالیه وزارت څخه خواهش کوم چې د ضرورت په اندازه پیسې د واحد عملیاتي په لاس کې ورکړي. تاسو پوهیږئ چې څنګه کوچني او لوی مرستندوی همغږي کړو. د دوو هفتو لپاره ځانګړې بودیجه ورته وټاکئ تر څو دوی ته امکانات برابر شي. جمهور رئیس غنی وویل چې حکومت بسی لاب زپلو سره د مرستې رسولو په خاطر له خپلو ټولو امکاناتو استفاده وکړي او ټولو دولتي ارګانونو ته لارښوونه کړي چې په بیړه توګه ټپیانو او وژل شویو کورنیو ته رسیدګي وکړي. حکمل صدات، ډیوه ریډیو، افغانستان.
دا د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه ده. پاکستان د هندوستان د قومي پلټنو ادارې ان آی اے هغه رپورټ رد کړی دی چې په کال 2019 کې د هند واکلاندې کشمیر په پلواما سیمه کې کیدونکو بریډ ذمواری په پاکستان کې په ځینی تنظیمونو اچول شوې ده. د خارجه چارو د وزارت ویان زاهد حفیظ چودري ویلي چې هندوستان په پلواما بریډ کې د پاکستان د ککړولو مقصد د کشمیر او د نورو کورنو ستونزونه د خلکو پام ګرځول دي. د هندوستان د پلټنو ادارې له اړخه خصوصي عدالت ته وړاندې شوی ریپورت کې د 1900 کسانو نمونه اغستل شوی دي او تور لګول شوی دی چې د ترهګری ډلې جیش محمد لخوا کېدونکې دغه ابرید منصوبه په پاکستان کې جوړه شوې وه. د اسلام آباد نه به رابعه پیر تفصیلي ریپورت راکړي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند زاهد حفیظ چودري ونیسه خبري غونډې سره وینا کی وویل چې دغه ریپورت د هند واکلاندی کشمیریانو باندې کېدونکې د ظلمونو څخه په امره ګرځولو لپاره خبر کړی سوې دي.
پاکستان کټګوریکلی ریجیکټس د چارج شیټ ویچ مسچیوسلی اٹمپټس ټو امپلیکیټ پاکستان ان د پلواما اٹیک ان د انډین ایلیګلی اوکوپایډ جمو اینڈ کشمیر.
پاکستان دغه چارج شیټ رد کوي. د هند کامی پلټونکې ایجنسی ان یې پلواما برید کې د پاکستان ککړ کولو ناکامه هڅې کړي. چارج شیټ کې د بی جی پی پاکستان مخالف بیانیه ته وته ورکړی سوی چې مقصد یې د کورنۍ ستونزو څخه د خلکو پام ګرځول دي. پاکستان د دې څخه وړاندې خپور سوی بیان کې دا هم ویلي وو د دغه برید په اړه پلټونه کې د مرستو وړاندې سوی وو او د هند لاړه خطر لاسه سوی نامکمل معلوماتو باندې پلټنې هم سوی وي او په دې اړه څو ځله د هند څخه ثبوتونه ورکړي ولو غشتنه هم سوي وام. په ورځي وړاندې د هند کامی پلټونکو ایجنسی ان آی اے د پلواما برید په اړه د 14 سره 800 پاڼو یو ریپورت خصوصي عدالت کې جمع کړی وو چې پکې د 19 کسانو نمونه اچول سوي وو او تور لګول سوي وو چې ځان وژن کې برید د ترګری ډلی چیشې محمد غړی عادل احمد ډار کړی وو چې منسوبه یې په پاکستان کې جوړ کړل سوي ده. خو پاکستان خپل خبر سوي بیان کې د امکان سرګند کړی. هندستان دغه پروپاګاندا د ریاستي ټاکنو په محل ګټه ترلاسه کولو لپاره کارولی سي چې د سیمې د امن او سلامتی لپاره خطرناکه نتیجې مخته راوړی سي. د دوړو غونډي هوادونو ترمز د وړاند څخه د تاوتریخوالي شکار اړي کې تیر کال د فروری په میاشت کې د هند واکلاندی کشمیر په پلواما سیمه کې پر هندي ځواکونو د برید وروسته نور هم توجنی سوي دي. په دغه برید کې د هند 40 عسکر وژل سوي وو. هندستان هغه وخت هم د دغه برید تور پر پاکستان لګولې وو خو پاکستان دغه تورونه رد کړي او پلټونو وړاندیز یې کړی وو. رابعه پیر، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
د واشنگتن ډی سی نه دا وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی.
دا وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبری خبرونه ده. نن د زیارت ورځ کال 2020 د اگست 28 نیټه ده او د دې خبرونه وړاندې کوم کې زه محمد جلیل تاسو ټولو ته هرکلی وایم او اول تاسو پام راګرځوم د اوس وخت تازه خبرونو سټکو ته. د پاکستان ستر عدالت لخوا د دویم واده لپاره د رومبي خزي او سالسي کونسل اجازت نامې لازمی ګرځولو پریکړه ته په جواب کې د اسلامي نظریاتي کونسل مشر دغه پریکړه سمه بللې خو زیاتوي دغه قانون د شریعت سره سمون نه لري.
د افغانستان د ملي مصالحه د عالی شورا مشر ډاکټر عبدالله عبدالله نن په کابل کې ویلي چې د افغانستان سولی پاړه پینل افغانی مذاکرات به په راتلونکي ستمبر میاشت کې شروع شي. په چین کې د یو غیر مسلمانانو سره د چین د حکومت چلن باندې د امریکا د لس مشرې ټاکنو دواړو امیدوارانو جو بایدن او صدر ډونلډ ټرمپ د خپل کمپاین په مهال د یو غیر مسلمانانو سره د چین حکومت چلن غندل دي. سرټکی تاسو اوریدل او اوس وړاندې کوم خبرونه د تفصیل سره. د پاکستان سپریم کورټ لخوا د دویم واده لپاره د لومبي خزي او ثالثي کونسل اجازه لازمه ګرځولو پریکړه ته عکس العمل کې د اسلامي نظریاتي کونسل مشر قبلایاز دغه پریکړه پاکستان کې د کورنی قانون کال 1908 پیتم سره سم بللې. خدای هم منلي د دویم واده په معاملہ یاد قانون د اسلامي شريعت سره سمون نه لري. قانون پوها لیاقت بنوري عدالتي پریکړه د زنانو په ضد بللې او وايي دي سره به کيو خزه غواړي هم نو د خپل خاوند بل واده نه رستو د هغه سره نشي پاتې کېدلی. خو د زنانو د حقونو یو فعال ډاکټر فردانه باري بیا وايي زیاتره زنانه په دماشي او نور مجبورو لعمله د خاوند بل واده نه رستو هم د هغه سره اوسي. خو د دې دا مطلب نه دي چې خاوند ته د لومبي خزه د اجازه بغیر بل واده حق ورکړي. د بشری حقوقو نړیوال ادارې امنیسټي انټرنیشنل یو ځل بیا په پاکستان کې د بدرک شوی مدني فعال ادریس خټک غندنه کړې او غوښتنه کړې چې ادریس خټک د عدالت ته وړاندې کړل شي او د انصاف تقاضي دي پوره کړي شي. ادریس خټک تیر کال په 13 نومبر هغه مهال اوچت کړی شو چې د سره د ډرایور د اسلام آباد نه واپس خپل کلی شهیدو ته را روان وو. د ادریس خټک نږدې ملګری قیصر خان وایي دوی په خبر های کورټ کې د ادریس د تریتم کولو مقدمه ولیکله. وای سور دنی پکې شوې دي او عدالت حکومت تویلی چې د ادریس پوره ریکارډ دی عدالت ته وړاندې کړی شي. وای اوس په بل اوریدنه ستمبر کې وی د ادریس سیاسي ملګری د نېشنل پارټي پښتونخوا صدر مختار باچا وای اول خو مونږ ته هیڅ معلومات نه وو چې ادریس چا او په کم تھوڑنی ولدي. خو بیا استخبارات ومنله چې ادریس دوی سره دی او د 1923 افیشل سیکریټ اک لاندې نیولې دي. خو مختار باچا غوښتنه کوي چې عدالت ته وړاندې کړی شي. په پاکستان کې که څه هم د بدرک کسانو کرش میره لانه د معلومه خود لا درک تنانو لپاره جوړ کمیشن وای پتیرو انه کالو کې ورته د شپږنیم انزر نزيات ورک تنان ریپورت شوې دي. خو ځنی غیر دولتي ادارې او د بدرک کسانو لپاره غک پورته کون کې ادارې بیا د کشمیره سیوا خای. د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا مشر ډاکټر عبدالله عبدالله نن په کابل کې ویلي چې د افغانستان سولې پاړه بین الافغاني مذاکرات به په راتلونکي ستمبر میاشت کې شروع شي. هغلی عبدالله زیاته کړې په افغانستان کې د دوو لسیزو نه زیات وخت راسي جګړه ختمولو په لړ کې دا یو مهم سیاسي عمل دی. د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ ټیم هڅه کوي چې افغان حکومت او طالبان د خپل منځي اختلافات حل کړي او مذاکرات دې شروع کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خاغلی شاه محمود قریشی هم ویلي چې د افغانستان ستونزې دایمي هواري په سیاسي خبرو اترو کې پروت دي او پاکستان هڅه کوي چې بین الافغاني خبرې باید زر پوړان دلاړ شي. نوموړي ویلي افغانستان کې امن د طاقت دلاري نشي راتلی او د دایمي امن او ثبات یوازینی لار سیاسي خبرې ترې دي چې پاکستان په وخت سره ټینګار کړی دی. شاه محمود قریشی زیاته کړې چې یک د طاقت دلاري افغانستان کې امن ټینګې دي شو نو یو سلویخ کالا ډیر اوږده موده ده پکا ده چې اوس افغانستان کې امن ټینګ شوی. هغه ویلي د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په دې نظر دی چې د افغان شخړې د حل یوازینې لار سیاسي ده او امریکا روس او چین او د سیمې نور هیوادونو هم د هغه د دې نظر ملاتړ کوي. په چین کې د یو غیر مسلمانانو سره د چین د حکومت چلن باندې د امریکا د ولسمشری ټاکنو ادوانو امیدوارانو جو بایدن او صدر ډونلډ ټرمپ د خپل کمپاین په مهال د یو غیر مسلمانانو سره د چین حکومت چلن غندلې دي. چین د ولسمشری ټاکنو د دغو ادوانو امیدوارانو تازه سرګندونو ته جواب نه دی ویلي. خو تر دې وړاندې دا تورونه رد کړي وو چې یو غیر مسلمانانو سره ناوړه چلن کوي. په امریکا کې د ریپابلیکن ګوند کنونشن په دریم ورځ مرستیال صدر مایک پینس د بالټیمور مک هنری فورد څخه د خپل ګوند لخوا نومول په رسمي ډول قبول کړل او د امریکا د اقتصاد ښه کولو او د امریکا د قانون پلي کولو په لړ کې د ولسمشر ټرمپ دفاع وکړه. هغه د ایراني جنرال قاسم سلیماني وجنه هم د صدر ټرمپ د حکومت بریا وبلله. هغلی پینس په ویسکانسن کې د روان تاوتریخوالي په هکله خبرې وکړې او د قانون د ملي کولو او د خپلو پولیسو دفاع وکړه.
خغلی پنس ویل د دغه ادارې د لومړی ورسخه مونږ دوانه د قانون عملی کول او د خپل تور پوسټ امریکانو او نورو لګکې او ساتنه کړي. خغلی پنس د ډیموکرات ګوند کاندي جو بایدن باندې سخت نیوکه وکړي او وی ویل چې ډیموکراټانو په خپل کنونشن کې تیرونه په خپل ایجنډا هیڅ خبره نه دی کړي. ولسمشر ډونلډ ټرمپ او لومړی میرمن میلانیا ټرمپ هم د مرستیال صدر مایک پنس د وینا په اخر کې را څرګند شول. د مرستیال صدر مایک پنس میرمنې کیرن پنس تر ټولو کومه سیاسي وینا وکړه. په خپل خبرو کې د امریکای ریټایرډ نظامیانو یا ویټرنز او د هغوی د میرمنو سره د کار کولو په اړه ویل، زه په دې ویاړ یم چې په دې لوی هیواد کې د ډیر اتلانو سره لیدلې او ډیر وخت د غتلان د نظامی ژوند څخه بیرته یو عام ژوند ته راتلو مبارزه کوي. د سپینې ماڼۍ مشاورې یا کونسلر کیلی ان کانوی او د وایټ هاوس مطبوعاتي سیکرټری کیلی مک انی د غونډې ته خپلې وینا په وخت د ولسمشر ټرمپ کلک ملاتړ وکړو.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
وخشوه د وس مطبوعاتو ته د کتنې نن مطبوعاتو کوم خبرونه لزی ورکړې ده، دغه تفصیل به تاسو ته زموږ همکار مختار خلیل وړاندې کړي.
د پاکستان د خارجه چارو د وزیر د شاه محمود قریشي په بلنه د افغان طالبانو یو جرګه د طالبانو د دوحه دفتر د مشر د مولا عبدالغنی برادر په مشرۍ کې د پاکستان په دوره راغلی ده. د پاکستان د انګریزي ژبې مشهور اخبار ډان د افغان طالبانو د جرګي پاکستان کی پکیدون کو خبر اترو خپل یو اداریه لیکلی دا د اداریه سرخط ته د افغان طالبانو د پاکستان دوره دان د خپل اداریه په شروع کې لیکي چې د افغان طالبانو جرګي د پاکستان جرګي سره سودمن دي خبري کړي دي. د پاکستان د جرګي مشري د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشي کولا. اداریه لیکي چې پاکستان کې د افغان طالبانو کیدونکو خبرو اترو نه دا امیدونه پیدا شوې دي چې د افغانانو د مختلفو ګوندونو او طالبانو ترمنځ به خبرې زر تر زره شروع شي. د افغان طالبانو جرګې سره د خبرو اترو نه پس د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشي اخباروالو ته وویل، زه امید کوم چې د افغانانو خپل منځ کې خبرې اترې به ډېرې زر شروع شي. ښاغلي قریشي زیاته کړه چې په دې لاره کې خندان لاشته او د معاملې د ورانولو قوتونه هم نه صرف موجود دي بلکې سرگرمی عمل هم دي، خو باوجود د دې امید دی چې د افغانانو خپل منځ کې خبرې به ډېرې زر شروع شي. د پاکستان د خارجه چارو وزیر سره په خبرو اترو کې د پاکستان د مخبری د ادارې مشر لیفټیننټ جنرل فیض حمید ملګرتیا کولا. ډان لیکي چې د افغانانو خپل منځ کې خبرې اترې د قیدیانو په خوشي کولو کې د ډیل راتلو له سببه نه شروع کیږي. دواړه فریق په دې معاملې خپلو کې پوره پوره سره شوي وو، خو په اخیری وخت کې دې معاملې کې راپورته مسلو لوی فکرمندۍ پیدا کړې دي. که دا ډیل اوږدیږي نو د شر شدت راپورته کېدو امکانات نور زیاتېږي. هر کله چې حالات د وړاندې نه ډیر سنگین دي او معمولي شان ورانه هم ټول امن عمل تالا ترغه کولی شي. صدر ډونلډ ټرمپ په نومبر کې د صدارتي انتخابونو نه وړاندې افغانستان نه د زیات شمیر امریکانو فوجونو وستو اعلان کړی دی. دا لیکي چې پاکستان د طالبانو امریکای سره خبرو اترو ته پکې نولو کې لویه منډه کړې ده او امریکا دا خبره مني. د خارجه چارو د وزیر د شاه محمود قریشي د افغانانو خپل منځ کې د خبرو شروع کېدو په حق نه د خوشبینۍ ښکارا کولو مقصد دا دی چې اسلام آباد کې د پاکستان او د افغان طالبانو ترمنځ د شلو خبرو کې د دې مسلې اوارولو په لوري زړه پورې پرمختګ شوی دی او معلومیږي داسې چې افغان طالبان د افغان حکومت د قیدیانو د خپلو لار ګودر لټی. اصلی مسله اوس دا ده چې د افغانانو دا دواړه ډلې اقتدار کې د شراکت دارۍ په معاملې خپلو کې روغ را وستو د پاره یو ځای کینولې شي. دا یقینا چې یو ډیر اوږد او زړستر کار دی او په سمه مرحله هم خبرې اترې تالا ترغه کولې شي. په دې سبب دواړو فریقو دا خبره یقیني کول پکار دي چې د خبرو په دوران کې څه داسې بې خوند واقع ونشي چې خبرې پې ختمې شي. دې سره سره د افغان جنگ لوی فریقو امریکای او پاکستان لهم پکار دي چې د شر شدت ټولې امکاني لارې بند کړي. د افغانستان نه پس صرف پاکستان داسې یو ملک دی چې جنگ د پوری افغانستان کې امن غواړي. بهشکه چې دا د پاکستان د مشرانو کامیابی ده چې افغان طالبان امریکای سره خبرو ته کینول. دا اخبار د خپلې ادارې په اخر کې لیکلي دي، افغانستان یقینا چې د یو ډیر اوږد جنگ نه پس نن سبا د امن او د قدرت په درشل ولاړ دی. د پاکستان د انګریزي ژبې یو بل مشهور اخبار ایکسپریس ٹریبیون هم پاکستان کی د افغان طالبانو پاکستانو چارواکو سره په شبو خبرو اترو خپل یو اداریه لیکلی دا. ایکسپریس ٹریبیون خپل اداریه کې هم هغه څه لیکلي دي کوم چې دا اخبار خپل اداریه کې تحریر کړی دي. البته ایکسپریس ٹریبیون خپل اداریه کې دا خبره په خصوصي تور سره په ګوته کړی ده چې د پاکستان د خارجه چارو دفتر د افغان طالبانو هغه خبره خپل بیان کې نه ذکر کړي کوم چې طالبانو په ډاګه کړی ده. ایکسپریس ٹریبیون لیکي چې د پاکستان جرګې سره د خبرو اترو د شروع کېدو نه وړاندې د افغان طالبانو یو ترجمان خپل یو بیان کې ویلي دي چې په امن عمل د خبرو اترو نه علاوه به د افغان طالبانو جرګه پاکستانو چارواکو ته وایي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سرحدونو باندې لږ نرمي پیدا کړي او د پولي پورې راپورې د خلکو په تلو راتلو کې پراته مشکلات لرې کړي. ایکسپریس ٹریبیون لیکي چې په دې خبره پاکستان کې د خلکو دننه لوی اختلاف موجود دی، ځکه چې په سرحدي لارو د خلکو کار باپار کې نرمۍ پیدا کولو سره نورې ډېرې مسالې تړلې شوي دي. خو ایکسپریس ٹریبیون خپله اداریه کې لیکي چې دا هم یو حقیقت دی چې په سرحدي لارو د خلکو په تګ راتګ کې د سختۍ پیدا کولو له سببه د دواړو ملکونو په زرګونو کورنۍ سختو مشکلاتو او تاوان سره مخ دي.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وی او اے ڈیوا خبرونه ده. که موبایل فون، آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي نو وی او اے ڈیوا په انټرنیټ هم کتلې او اوري دی شي. پته ده www.voadivanews.com. هېره نه کړئ.
د امریکا صدر ډونالد ټرمپ او د ډیموکرات ډلې د صدارتي ټاکنو د لپاره امیدوار جو بایدن په چین کې د مسلمانانو سره د حکومت ناوړه چلند غندلې ده. چین د امریکا د دې وروستو سرګندونو ته څه جواب نه دی ویلي، خو تیر کال یې دغه تورونه رد کړي وو او د امریکې لخوا د ویغور مسلمانانو سره د چلند پر سر په چینایي چارواکو بندیزونه غندلي وو. نور تفصیل د بارکوال میاخیل په دې رپورټ کې.
په چین کې له ایغور مسلمانانو سره د چین د حکومت پر چلند امریکا مخکې هم سختنی وکړې کړې وې، خو اوس تازه د امریکا د ولسمشر ټاکنو دواړو امیدوارانو جو بایدن او ولسمشر ډانلډ ټرمپ د خپل کمپین په مهال له ایغوریانو سره د چین حکومت چلند غندلې دی. چین د امریکا د ولسمشر ټاکنو د دغه دوو امیدوارانو تازه څرګندونو ته څه جواب نه دی ویلی، خو تر دې وړاندې دا تورونه رد کړي وو چې ګواکې په شینجیانګ کې له ایغور مسلمانانو سره ناوړه چلند کوي. د ډیموکرات ګوند د امیدوار جو بایدن د انتخاباتي کمپاین د څنګ له خوا روانه ونې له ایغور مسلمانانو سره د چین د حکومت چلند نسلي قتل عام بلل سوی دی. د کمپاین په بیان کې ویل سوی د چین د امیرانه حکومت له خوا چې ایغور او یا نور قومي اقلیتونه هلته کوم ظلم سره مخ دي چې د بیان وړ نه دی، دا نسل وژنه ده او جو بایدن په کلکه د دې په وړاندې درېږي. شاغلی جو بایدن د تیر کال په دسمبر کې له پی بی ایس نیوز سره په مرکه کې هم له ایغور مسلمانانو سره د چین پر چلند نیوکه کړې وه او ویلي وو د چین حکومت باید له دې کار راوګرځول سي. یو میلیون مسلمانان په ترڅار لاندې کیمپ کې دي او هغوی ځورول کیږي. موږ باید خپل 80% سمندري ځواک د نړۍ هغې برخې ته ولېږدوو او چین په دې پوه کړو چې نور باید پر مخ لاړ نه سي. موږ هلته د دې ایغور خلکو د ژغورنې لپاره ورځو. د ولسمشر ډانلډ ټرمپ ادارې له ایغور مسلمانانو سره د چین سلوک ته نسلي قتل عام نه دی ویلی، خو د امریکا د ملي امنیت شورا ویاند جان ایلیاټ له ایغوریانو سره د چین حکومت چلند غندلی دی. ښاغلی ایلیاټ پر چین تورونه لګولي او وایي د چین ریاست په زور د ښځو د اولاد ضایع کولو، شنډولو او په جبري ډول د اولاد زیږونې د نورو لارو د خپلولو ترڅنګ پر ښځو له وحشته ډک ظلمونه کړي، په خلکو یې جبري کارونه او بېګار کړی، جنسي تشدد یې کړی چې په هغه کې په زندان کې تیری هم شامل دی. خلک په زور په کورونو کې ساتلی او جبري ودونه یې کړی دی. د امریکا د ملي امنیت شورا ویان جان ایلیارټ زیاته کړی چې د چین د کمیونیست ګوند په ظلمونو کې له دویمې نړیوالې جګړې راورسته د ایغورو د نسلي اقلیت تر ټولو زیات بندیان هم شامل دي. د ډیموکرات ګوند د امیدوار جو بایدن د کمپین څنګه لخوا ویل شوی که د ټرمپ انتظامیه پریکړه وکړي او د ایغور مسلمانانو په وړاندې د چین سلوک ته د هغوی قتل عام ووایي، نو وایي مهمه پوښتنه دا ده چې ډونالډ ټرمپ به په خلاف څه ګامونه واخلي. وایي هغه باید بخښنه وغواړي چې له ایغورو سره پر دې ناتر څه چلند یې سترګې پټې کړي دي. خو د ملي امنیت شورا ویان جان ایلیارټ وایي ولسمشر ټرمپ له ایغورو سره پر ناتر څه چلند د چین په ضد زړور ګامونه اخیستي او د دې انتظامیه تیر کال په شینجان کې د بشري حقونو د سرغړونو پر سر پر چینایي چارواکو یو لړ بندیزونه هم لګولي دي. د چین د بهرنیو چارو وزارت تیر کال د امریکا لخوا دغه بندیزونه غندلي وو او غوښتنه یې کړې وه چې امریکا د چین په کورونای چارو کې لاسوهنه نه کوي. بارکوال میاخیل، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، ویرجینیا.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدې او اورې به شي. د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې. که زمونږ خبرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001 202 205 003.
امریکا کې د ریپبلیکن نېشنل کنونشن په دریمې ورځ د امریکا نائب صدر مایک پنس د بالټیمور میک هنری فورت نه د خپل ګوند لخوا نومول په رسمي توګه قبول کړل او د امریکا د اقتصاد خکولو او د امریکا د قانون پلي کولو په لړ کې د صدر ټرمپ دفاع وکړه. هغه د ایرانی جنرال قاسم سلیمانی وجنه هم د دې ادارې کامیابی وبلله. د ډیموکراتس لخوا د ریپبلیکن نېشنل کنونشن ته په عکس العمل کې د ډیموکراتیک صدارتي امیدوار جو بایدن په خپل ټویټر لیکلی دی یو ځل بیا یو تور پوستکی امریکانه جیکب بلیک د خپلو ماشومانو د سترګو مخې ته د پولیسو لخوا په ډزو ووژل شو. آیا دا هغه هیواد دی چې مونږ غواړو؟ دغه شان ډیموکراتان دا نیوکې هم کوي چې ریپبلیکن نېشنل کنونشن کې د کرونا وایرس له کبله د امریکا اقتصاد ته چې کم بې کچه زیان رسیدلی دی په دې اړه هیڅ خبرې ونه شوې. په دې موضوع باندې تفصیلي ریپورت د ډیوه خبریاله منزه شهید راکړي.
د کنونشن په دریمې مرستیال صدر مایک پنس د بالټیمور مک هنری فورت څخه د خپل ګوند لخوا نومول په رسمي ډول قبول کړل او د امریکا د اقتصاد ښه کولو او د امریکا د قانون پلي کولو په لړ کې د ولسمشر ټرمپ دفاع وکړه. هغه د ایرانی جنرال قاسم سلیمانی وژنه هم د دې ادارې بریا وبلله. خغلی پنس په ویسکانسن کې د روان تاوتریخوالي په حق له خبرې وکړې او د قانون د عملی کولو او د خپل پولیسو دفاع وکړه. خغلی مایک پنس وویل:
And from the first days of this administration, we've done both. And we will keep supporting law enforcement and keep supporting our African American and minority communities across this land for 4 more years.
دواړه د قانون عملی کول او د خپل تور پوستو امریکایانو او نورو لګکیو ساتنه کړي ده. خاغلی پنس د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایدن باندې سخت نیوکه وکړه او وویل چې ډیموکراتانو په خپل کنونشن کې تیرونی په خپل اجنډا هیڅ خبري ونه کړي. ولسمشر ډونالد ټرمپ او لومړی میرمن میلانیا ټرمپ هم د مرستیال صدر مایک پنس د وینا په خیر کې را څرګند شول. د مرستیال صدر مایک پنس میرمنې کارن پنس تر ټولو کم سیاسي وینا وکړه او په خپل خبرو کې د امریکای ریټایرډ نظامیانو یا ویټرنز او د هغوی د میرمنو سره د کار کولو پاړوند وویل. د مرستیال صدر مایک پنس د قومي سلامتیا سلاکار لوټیننټ جنرال کیت کیلوګ د ولسمشر ټرمپ په بهرنۍ پالیسي وغږید. هغه د طالبانو سره د خبرو پایل او تړون یو لاسته راوړنه بللې ده او ویل چې ولسمشر ټرمپ په خپلو ژمنو ولاړ دی. همدارس خغلی کیلوګ د اسرائیل او د متحده عربی اماراتو د اړیکو عادی کول او د ایران جګپوري جنرال قاسم سلیمانی وژل د ولسمشر ترامپ لوی لاس راوړنی و بللی.
The first in the Middle East in over 25 years. And this week, Afghan negotiators with help from American officials will start peace negotiations between the Taliban and the Afghan government.
هغه وویل زموږ ولسمشر د اسرائیل او متحده عربی اماراتو ترمنځ د اړیکو په ښه کېدو کې منځګړتوب وکړ، کوم چې د پتیرو 15 کلونو کې په منځني ختیځ کې په لومړي ځل شوی دی، او دیونه کې به د سولې استازي په مشرۍ د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې پیل شي. د سپینې ماڼۍ مشاورې یا کونسلرې کیلین کانوی او د وایټ هاوس مطبوعاتي سیکرټرې کیلی مک انینی دغې غونډې ته د خپلې وینا پر وخت د ولسمشر ترامپ کلک ملاتړ وکړ. د ټینیسی څخه د ریپبلیکن سینیټر مارشا بلیک برن په امریکا کې د قانون عملی کولو په اهمیت وغږېده او پولیس یې خپل اتلان وبلل. دا خبرې هغې په داسې حال وکړې چې د ویسکانسن ایالت په کینوشا ښار کې د جیکب بلیک په نامه یو تور پوستی امریکایي د پولیسو لخوا په ډزو وشل کېدو وروسته دغه سیمه په لوی کړکیچ بدل شوې او خلکو مظاهرې هم کړې دي. د ډیموکرات ګوند لخوا چې کوم خبرګونونه او نیوکې تر اوسه مخې ته راغلي دي، په هغې کې د ډیموکراتیک ګوند کاندید جو بایدن د سوله ییز لاریون کوونکو سره همغږي څرګنده کړه او د ولسمشر ترامپ د ادارې نظامی سیستم باندې نیوکې وکړې. بل لوی اختلاف چې د دواړو سیالانو ترمنځ دی، هغه د ډاک د لارې د رایو راغونډولو مسله ده. د امریکای فدرل چارواکو د چهارشنبې په ورځ ویلي د ریاست لخوا د ډاک للارې د رایو اچولو کې د درغلیو هیڅ شواهد نه دي موندل شوي. د حکومتي چارواکو له لورې د ولسمشر ترامپ اداګانو ته ځواب د هغه وروسته مخې ته راځي چې ویلي و د پوسټ للارې رای ورکول به درغلیو ته لاره هواره کړي. که څه هم راستیال صدر مایک پنس د ولسمشر ترامپ لخوا د کورونا وایرس په وړاندې د ګامونو اخیستو دفاع وکړه، خو ډیرو ویناوالو د کورونا وایرس په اړه یا خو کمې خبرې وکړې او یا هم ډیر په لومړیتوب کې نه وي. او همداراز ډیموکراتان نیوکې کوي چې د ریپبلیکن نیشنل کنونشن کې د کورونا وایرس له کبله د امریکایي اقتصاد ته چې کوم په بې ساري ډول زیان رسیدلی په اړه یې خبرې نه کوي. منازه شهید، امریکا غږ،
دیوا، شارلټ. دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلای او اوریدلی شئ. دا ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټوئیټر @voadiva.
د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه ده. د امریکا ډیموکراتیک پارټي صدارتي امیدوار جو بایدن د کمپین لپاره نائب منیجر کیت بیډینګفیلډ وایي چې ریپبلیکن نېشنل کنونشن په موقع باندې د امریکا نائب صدر په خپله وینا کې هغه خبرې وکړې چې ورسره په خلکو کې یره پیدا کیږي او امریکا نوره تقسیمیږي. هغه وویل چې مایک پنس په خپل وینا کې د هغه وایرس ډیر لږ ذکر وکړو چې هر هفته زرګونو امریکایان مړ کیږي او ورسره د امریکا په خلیجی ریاستونو کې کم سمندري طوفانونه خلکو ته زیانونه رسوي، د هغه ذکر هم پکې ونه شو. د ډیموکراتس لخوا ریپبلیکن نېشنل کنونشن ته سقې سم خبرګون مخې تراغله دی. په دې موضوع باندې تفصيلي ریپورت شعیب زاده راکړي.
د ریپبلیکن ګوند په قومي کنونشن کې 13 شپه نائب صدر مایک پنس په خپل وینا کې یو اړ بیا د ډیموکرات ګوند په مشرانو نیوکې کړي او خپل په لګیانو ته ویلي د جو بایدن په امریکا کې به تاسو خوندي نه یې. مایک پنس تور لګولې د ډیموکراتانو صدارتي کاندید د هغه کسانو ملګری دی څوک چې غواړي د پولیسو فنډونه کم کړي. مایک پنس تر خبرې په داسې وخت کړي چې په امریکا کې د نسل پرستۍ په سر نور تاوتریخوالی سیوا شوی. د جو بایدن د کمپاین ډلې د ریپبلیکن ګوند په کنونشن نیوکې کړي او زیاتوي دغه کنونشن کتونکو د کرونا وبا د قابو کولو په اړه هیڅ پلان نه دی اورېدلی. د جو بایدن د کمپاین نائب منیجر کیر بیڈنگفیلډ زیاته کړی چې مایک پینس په خپل وینا کې د خلکو د نورو تقسیمولو یا ویشلو او یرولو کار کړی دی. کیټ ویلی چې مایک پینس په خپل وینا کې د هغه وایرس په اړه خبره نه ده کړې چې هر هفته په زرګونو امریکایان وژني. د ریپبلیکن ګوند غړي په جو بایدن تور لګی چې هغه د تور پوستو تحریک یا بلیک لایف میټرز او نورو آزاد خیاله فعالیتونو مرسته کوي او غواړي چې د پولیسو د محکمې فنډونه کم کړي، خو جو بایدن دغه تورونه په کلکه رد کړي. خو مایک پینس بیا تیره شپه ویلي چې جو بایدن او کمالا هیرس د پولیسو فنډونه کمول غواړي او دغه پیسې نورو ایجنسو ته ورکول غواړي چې د جرمونو مخه ونیسي. که څه هم صدر ټرمپ او د هغه پلویان په جو بایدن د پولیسو د فنډونو د کمولو تورونه لګی، خو روانه میاشت جو بایدن ویلي و زه پولیسو نه فنډونه اخیستل نه غواړم، زه غواړم چې پولیسو لا نور فنډونه ورکړم چې دوی پرې هغه څه وکړي چې دوی اړتیا لري، چې دا خبره یقیني شي چې دوی په ټولنه کې خپل کار وکړي شي. زه غواړم چې پولیسو لا نور فنډونه ورکړم چې دوی پرې هغه څه وکړي چې دوی یې اړتیا لري، چې دا خبره یقیني شي چې دوی په ټولنه کې خپل کار وکړي شي. د دوی په محکمه کې دي د دوی سره نور کارکونکي یا سوشل ورکران، د نفسیاتو ماهران او داسې خلک هم وي څوک چې د ستونزو سره مخامخ کسان قابو کولی شي. په امریکا کې شو نظر پښتنو د پراخ اندازو تر مخه امریکایان کرونا وبا ته د صدر ډونالډ ټرمپ ته ادارې ځواب نه ندي خوشاله. د جان هاپکنز پوهنتون د شمیرو تر مخه د کرونا وبا د لاسه په امریکا کې 1,00,080 کسان مړه شوي او 850,000 نه زیات ناروغه شوي دي. د ریئل کلیئر پالیټکس ویب پاڼې تر مخه جو بایدن دا مهال د صدر ټرمپ نه 1.6 پوائنټونه وړاندې دي.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي، نو وی او ای دی وا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي. پته یې دا voadwanews.com. هیر یې نه کړئ.
د دیوا خبری خبرونه تا د واشنگتن ڈی سی د سټوډیوز نه خوشی. پاکستان کې د کرونا وبا په ناروغانو کې کمی راغلی دی او د مرګونو شرحه راکمه شوې ده، خو د صحت ماهرین وایي د کرونا وبا د بیا خورېدو خطر زیاته شوې ده، ځکه چې د خیبر پښتونخوا په شمالي برخو کې د لاکډاون ختمېدو پس په سیالګرو کې اضافه لیدل شوې ده او دا هم ډیر امکان دی چې په دې موقع باندې خلک احتیاط ونه کړي او د وبا خورېدو سبب جوړ شي. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي په ټوله او په خصوصي توګه شمالي علاقو کې انتظامات شوي دي چې د کرونا وبا مخاوني ولې شي او د احتیاطي تدبیرونو د عملي کولو لپاره په هوټلونو او سیلانیانو نظر هم ساتل کیږي. نور تفصيل د ډیوا خبريال ریاض حسین په دې ریپورت کې راکړي.
په خیبر پښتونخوا کې د ځوانانو ډاکټرانو د اتحادیې مشر ډاکټر احمد زیبوایی په صوبه کې د خلکو د احتیاط نه کولو لامل کرونا وبا د بیا د خورېدو خطرې زیاتې شوې دي. دوی وایي د صوبې په مختلفو برخو په خصوصي توګه شمالي علاقو کې سیلانیان احتیاط نه کوي او باید چې حکومت د صحت د نړیوالې ادارې WHO احتیاطي تدبیرونه عملي کړي. احمد زیبوایی په خلکو کې د کرونا وبا قوت مدافعت 100% نه دی پیدا شوی. خیبر پختونخوا حکومت لخوا ویل شوی دی په صوبه کې پتیرو سلورو ورځو کې د کرونا وبا له عمله څوک نه دی مړ شوی او په کیسونو کې پر ریکارډ کچا کمی راغلی دی. د پاکستان د کرونا قومي رابطه کار مرکز هم خبرداري جاری کړی دی چې په احتیاطي تدبیرونو عمل اونکړي شو نو د کرونا وبا په ناروغانو کې اضافه کیدی شي. د مرکز لخوا جاری کړی شوی بیان کې ویل شوی دی په ملکی کچا د کرونا پال کیسونه د 9000 نه هم راکم شوی دی او په تیرو 15 ورځو کې د ورځې په حساب د مرګونو شرح د 12 نه هم کم ده. ډاکټر اسپندیار وایي ک کرونا بیا خوره شو نو دا به نور هم خطرناک وي.
شکین ویو چې کلم راغلی دا انتهای زیاته لیټه
کړي باغه کې مرګونه ډېر زیات کیږي نو دا خطره په کرونا وبا کې هم شته چې سیکنډ ویو راځي وکړه سیکنډ ویو راغله او موږ داسې بې احتیاطي کوله نو به ډېر زیات خطرناک وي.
د خیبر پښتونخوا د صحت د څانګې مشر ډاکټر محمد اکرام وی او ای ډی وسره په خبرو کې وایي په ټوله صوبه کې د کرونا وبا د مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه دوام لري او په خصوصي توګه شمالي سیمو کې په سیلانیانو او هوټلونو نظر ساتل کیږي.
زموږ تنظیمات خبر اوردي په اسپیټالونو کې په ډیسټریکټ لیول باندې نن سبا ګرمي ځا خلک به نورن ایریا ته روان دي یا محرم را روان دي. محرم کې هم زموږ سو ډیسټریکټ کې چې هغه بدای خلک راغونډيږي هغه لپاره زموږ ټیمونه د هیلث ډپارټمنټ هغه په خپل کم کنزیومر کې رښونه زیات دي هلته د اویرنس باره کې لګیا دي د ایس او پیز د فالو کول او د هغه باندې د عمل کول او هغه لپاره خلک لګیا دي ان شاء الله چې نو انډر کنټرول دي.
د سوبې په مانسیرا ضلع کې د ضلع حکومت لخوا هوټلونه بیا پرانستل شوي دي. د دې وړاندې د هوټلونه د کرونا د کیسونو راتلو وروسته تړل شوي وو. سرکاري شمیرې وایي د سیلګری د زینو د پرانستو وروسته په هزار ډیویژن کې په کیسونو کې زیاتوالی راغلی وو او د سیلګری محکمه وایي په شمالي سیمو ملکن او هزار ډیویژن کې د ملک د مختلفو برخو نه نږدې شپږ نیم لکه سیلانیانو سفر کړی دی. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
صدر ڈونلڈ ٹرمپ د اسرائیل او د متحده عرب اماراتو ترمنځ د یو تاریخي روغې پکېدو کې د منځګړی په حیثیت لوی منډه کړې ده. دا په 15 کالو کې د اسرائیل او د عربو د یو لوی ملک ترمنځ د تعلقاتو سمول په لوري رومبه لوزنامه ده. اوس امید کیږي چې نور عرب او اسلامي ملکونه به هم د متحده عرب اماراتو په شان اسرائیل سره خپل تعلقات سم کی. د اسرائیل او د متحده عرب اماراتو ترمنځ دا لوزنامه به یقینا چې د میثاق ابراهیم علیه السلام په نوم یادولی شي، څوک چې د عدل او لوی پیغمبرو او په سیمه کې د درو لوی مذهبونو یهودیت، عیسائیت او د اسلام ابایا دیږي او د دې درو والو مذهبونو منونکي ورته ډیر د عقیدت او احترام په نظر ګوري. په اسرائیل کې د امریکای سفیر ډیوډ فرایډمن د دې لوزنامې د وضاحت کولو په موقع ویلي دي چې د ابراهیم علیه السلام د ذات نه سیوا بل څوک هم د دې درو مذهب منونکو ترمنځ د اتحاد علامت نشي جوړېدی. میثاق ابراهیم د ګرد نړۍ د مسلمانانو لپاره لوی اهمیت لري، ځکه چې د ټولې دنیا مسلمانان دا ارمان لري چې په بیت المقدس کې الاقصی جومات کې منځو کې اوس بدوی د متحده عرب اماراتو صدر مقام ابو ظہبی نه نیخ په نیغه په هوایي جاز کې تل ابیب تتلی شي. د زیاتې راشه درشه له برکته به د توندارو مخه نیول ممکن شي. څوک چې مسلمانانو کې دا دروغ خبرونه خورایي چې الاقصی جومات نه ګیر چاپیره ټوپک مارته ودي او دا چې مسلمانان خپل د مقدس جماعت کې موږ کولو ته نشي پریښودی. صدر ټرمپ په کال 2019 کې د مشرق وسطا د خپل دورې په موقع په صفاټکو کې دا خبره کړې وه چې مشرق وسطا کې د راپورته مسلو کې یو اواره دا دی چې د جملو مذهبونو عقیدتمن د اسلامي انتها پسنده خلاف یو موټی شي او د ټولو مذهبونو منونکو لپاره د اقتصادي موقع را پیدا کولو کار ته ملا وتړي. د لوزنامې تر مخه به متحده عرب امارات او اسرائیل یو بل ملک کې سفارتخانې جوړوي، د یو بل ملک ته به خپل سفیران لیږي او په یو شمیر مدونو کې به یو بل سره ملګرتیا شروع کوي چې پکې د سیلګرۍ، تعلیم، صحت، تجارت او د امن او سلامتیا مدونه شامل دي. میثاق ابراهیم یقینا چې د اسرائیل او د فلسطینیانو ترمنځ د یو پوخ امن راوستو لپاره بنیاد دی. صدر ټرمپ ویلي دي چې په دې سیمه او کلهمو نړۍ کې زموږ یو سوچ د امن، سلامتیا او سوکالۍ راوستو په باب لهم دی. زموږ یو مقصد د هغو ملکونو را یوځای کول دي څوک چې د توندلاریتوب مخالف دي او زموږ بچوله د امیدونو نه د یو ډک مستقبل په ورکولو کې مخلص دي.
دا اداریه د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 202-3 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولای شي. د ویب پاڼه پته ده www.voanews.com/editorials.